چې کلم دا زده کړه له په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري، چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپیژنو، د نورو حق و حقوق وپیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چیرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي، ما و تا ته کونډې را په برخه کوي، ما و تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان. هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپیژنده، د نورو حق حقوق هم وپیژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپیژنده، تا زما حق وپیژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپیژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپیژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډیر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نه سي چې یار افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې صلاح سو، په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینالور کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم، په بل نامه د دین د شعار لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ اساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي، صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه آخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفتر په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي، مونږ په صلح کې ژوند کوی سو. او که زمونږ دغه وزرونه ناسالمه وي، قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي، د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی، چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو. که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې، دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو. او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو، او هم ضرر به پا په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي، بشري حقونه نقضوي، دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوای سي ته دیت واخلې، ته کوای سي قصاص واخلې، وصلح و خیر بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلي خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلي هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یمه چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بورې نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته زه عفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي، لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي، چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه، متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله، یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي، نیست و نابودی کې، چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دې دلته مختلفې ډلې وټپلې، بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می اومنه. په دې لاره چې اختر له کورنۍ او دوستانو سره په خیر او خوښۍ سره تیر کړی، ژوند په شیبو کې خبرونه پیلو. نن په یو شمېر ولایتو کې د اختر دی ورځو دودونه چیرو. خلک
خلق د اختر په ورځو کې کوم دود دستور ډیر خوښوي؟
په اختر کې میلې جوړیږي، چورې دوی اتڼ کوي، خوسۍ کوي او ټالونه هم ستا داګۍ جنګول دي او تر څنګ یې غیږې ایستل دي.
اولې د وخت په تیریدلو سره ځینې رواجونه کم رنګ کیږي.
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه، اوس دغه مینه چې سړی دغه خلکو ګوري دا بیخي په داسې زما په نظر په داسې کرکه بدله شوې ده.
قدر مند اوریدونکو، د افغانستان خلکو به شاوخوا څوار لسوه کاله وړاندې بیلابیل د خوښۍ جشنونه نیول چې بیا د اسلام د دین پرته اکثره یوازې کوچنی او لوی اختر د خوښۍ د جشن نیولو لپاره ځانګړي شول چې تر دې دمه هم نمانځل کیږي. کوچنی اختر چې له روژې وروسته راځي خلک په ډېرې خوښۍ سره تیاری ورته نیسي، نوې جامې جوړوي، ډول ډول وچې او لمدې مېوې او نور خواړه برابروي. بیا کشران د مشرانو کور ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځي. هغه څه چې ډېر معمول دي هغه د اختر په ورځو کې په هر کور کې د دسترخوان غوړول دي چې رنګارنګ میوه ښکلی کړی وي. په پیل کې راځو په اختر کې د دودونو تاریخچې ته. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست په دې اکله وایي،
اختر دودونه چې دی د یو ټولنې هویت دی چې کله د اسلام سپېڅلی دین د لومړۍ هجري پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې رالی، نو دغه د اختر د اسلام جشن د کوچني اختر دود هم ورسره رالی. هر ولایت یا هر سیمه یو لوی زون هغه د دودونو خاصې یو ځانګړتیاوې لري ځان ته. په اختر کې میلې جوړیږي، چورې دوی اتڼ کوي، خوسۍ کوي او ټالونه هم ستا داګۍ جنګول دي او تر څنګ یې غیږې ایستل دي. دا په رقم رقم میلو باندې دوی سرګرمی او ځان بوختي چې ټول رسمي درې ورځې دي او نور یوه اونۍ لس ورځې هم دوام کوي. په دغه اختر کې د نامزاد او جنو والکان لپاره یو بل کور ته جوړي وروړي، دا وکر هم وروړي کیږي او د زوم کر هم وروړي کیږي. په ټوله کې د دوه اخترونو تاریخچه 1400 کال مخکې ته رسیږي، خو دغه دودونه د وخت په تیریدو سره معاصر سوي دي. یعنی هغه عصر توب یا هغه امکانات د وسایطو د جامو او په خپل سیمیزه کچه باندې خپل اختر لمانځي.
اخترونه په ټول افغانستان کې په لږ څه توپیر سره نمانځل کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملک وایي چې دوی د کوچني اختر په ورځ په سالالوي بیا راغلو میلمنو ته پخوي.
په اول ورځ پسونه مبالال کوي، خلک راتلی شپنجري سیاسري چاوي ډوډۍ خوړل بیا تتلی. زه د کور ته تلم، دغه د بل کور ته تلی، مطلب دا سیاسري ما بین خود یو لاس دولس نفره بسو دی بتللی وای ستا کور ته تلی، د بل کور ته تلی، خپل شوخی کول نه او سامستا هغه بخورل په خندا بیا ته وتل، بیا ته زما کور ته تلی یا د کور ته تلی یا ستا کور ته تلی، خو مطلب په دغه درې